السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجله اوریدو ترابولم. نن چهارشنبه د 1409 لمریز کال د لندې 15 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر ل شپږم سره برابر ده. سید قادر جلالوف د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. افغان او نړیوال امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران او د لوړ سطحې قومندانان وژلې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي اوس پاکستان د افغانستان یو مهم ترانزیټي شریک شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو اول د دې سات مهم خبرونه. افغان او امریکایي ځواکونو پرون ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو دوه مهم قومندانان وژلې دي. د جرمني پولیسو د سه شنبې په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په تور چې لسګونه کسان پکې وژل شوي نیولی دی. پاکستاني چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د سرک د غاړې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو بل مهم قماندان په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندانۍ په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا دواړه وسلوال مشران د ګڼو بې ګناه افغانانو د وژنې مسؤل دي او له منځه تلل باید د دې ډلو فعالیتونه کمزوره کړي. دفاع وزارت تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د القاعده شبکې مهم سیمیز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې د دې شبکې سره د تړلو وسلوالو په ضد د سه شنبې په شپه په زابل، غزنی او پکتیا کې شوي دي. په هلمند کې بیا د طالبانو د سرې قطعې د قمندان ملا شاولي د وشل کېدو په اړه بیا فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ د اعلامې په حواله ویلي چې نوموړی د تېرې جمعې په ورځ له خپل مرستیال او درې نورو ملګرو سره په یو هوایي برید کې وشل شوی دی. د جرمني پولیسو د سه شنبې په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په تور چې لسګونه کسان پکې وشل شوي نیولی دی. د جرمني په شمال لویدیځ ښار اوسنابریوک کې څارنوالانو او پولیسو ویل چې ګمان کېږي دا کس به هغه کښتۍ کې و چې د 2016 کال جنوري کې له ترکیې څخه یونان ته په لاره د خرابې هوا له امله د ډوبېدو په ترڅ کې نوي کسان ووشل شول. رویټرز خبري اژانس ویلي دې پیښې یوازې 43 کسان ژغورل شوي وو. د یوناني ساحلي ساتونکو 15 نور جسدونه هم له اوبو راایستلي او د کښتۍ نور سپرلۍ نادرکه شوې. د اوسنابریوک د پولیسو په اعلامه کې د دې مشکوک افغان چې په پیښه کې د یوناني ساحلي ساتونکو ژغورلی دی او یوه میاشت وروسته یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه نوم نه دی یاد شوی. د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیم کې پرون د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه د افغانستان په بریا تمامه شوه. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د 9 لوبغاړو په سوځېدو یې ایرلند ته د 299 منډو هدف وټاکه. له افغان لوبغاړو څخه ناصر جمال 350، رحمت شاه زورمدي 50، راشد خان 78 او شفیق الله شفق 86 منډې جوړ کړې. ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ایله 100 منډې جوړ کړې او په دې توګه افغانستان دا لوبه د 128 منډو په لوی توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د 19 کلن لوی ټیم څخه راغلي مجیب زدران د ایرلند څلور لوبغاړي وسوځول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې سرک د غاړې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. د چارواکو په وینا دا چاودنه د سه شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په خادي سیمه کې شوې ده او ټول قربانیانې ملکي وګړي دي. ویل کېږي چې په موټرسایکل د ایښودل شوو چاودونکو موادو هدف له سیمې څخه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د نویو استخدام شوو کسانو یو موټر و. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ویلي دي چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکې توګه خبرداری ورکړل شوی دی. د محمود عباس وایي نبیل ابوردینه د سه شنبې په ورځ ویل د فلسطیني ادارې مشر خاغلی عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی چې په سیمه او نړۍ کې به سولې امنیت او ثبات ته پیښ کړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ تلیفوني خبرې تایید کړي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. او ځانګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ او د ده د کورنۍ د غړو د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچ بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د هغو کسانو له قول لیکي چې د هغو کسانو له قوله چې له دې موضوع خبر دي وایي چې مولر په یو حقوقي لیک کې له دویچ بانک د پیسو او کریډیټونو د ځینو انتقالاتو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. دویچ بانک چې د جرمني لوی بانک ګڼل کیږي تر دې مخکې دا ډول غوښتنې رد کړې دي. رابرټ مولر ځانګړی امریکایي څارنوال دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه څېړنه کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت او په افغانستان کې مریشت امریکایي ځواکونه وایي د طالبانو او القاعده دو مهم مشران وژلي دي.
القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومېده البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی.
افغان ولسمشر وایي غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک بدل شي. دا همواره چې د ژمي پر رسیدو له ایرانه په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر پراخ او ګړندی شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو راپورونو سربیره د مجلې په پای کې د ژوند رنګونه اورو.
افغانستان د خپل هم تسبیح لري، چین هم راځي او عراق د ټولو نه بهتره تسبیح چې د عراق تسبیح دی.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر زویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګ په هلمند ولایت کې د طالبانو د سری قطعي یو مهم قماندان په وروستیو عملیاتو کې وشلی دی. دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د القاعده شبکې سیمه ییز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې د دې شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد په وړمه شپه ترسره شوي دي. نور تفصیل له اجمل انزاورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ملي اردو د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه وړ مشپه په یو لړ عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قماندان عمر خطاب له اتیا تنه نورو ترهګرو سره وژلی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل دا عملیات په غزنی، زابل او پکتیا ولایتونو کې د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر اهدافو شوي.
یو مرخطاب نومېده هغه په ګډو عملیاتو کې البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. په ډېر شمېر نور کسان هم ورسره وژل شوي دي. 28 نفره د هغوی نیول شوي دي. ډېر ښه عملیات وو. د هغوی 5 کلکې موضوعګانې یا پټنځایونه هم له منځه تللي دي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي وو عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور وو ملي امنیت ملي اردو او د نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له اتیا تنه نورو وسلوالو سره وشل شوی. د ملي امنیت د ادارې د خبر پاڼې په وینا عمر خطاب د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له رهبر عاصم عمر وروسته د دې ډلې تر ټولو لوړ پوړی قمندان وو. افغان امنیتي ادارې وایي له عمر خطاب سره په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې د القاعده ترهګرې ډلې مهم غړی قاسم چې په خرم کیانی مشهور و، حسن حمزه، جنید او د دې ډلې نظامی مسؤول مصطفی، درې پنجابي وسلوال او دوه سیمه ییز طالبان هم شامل دي. د دفاع وزارت ویان خاغلی وزیری په دې اړه چې د القاعده شبکې د مشر و نور ملګري دقیقا چیرې په کوم عملیاتو کې وژل شوي له معلومات ورکولو ډډه وکړه خو ویل چې په زابل، غزنی او پکتیا کې د القاعده شبکې او ورسره تړلو وسلوالو پر پټنځایونو عملیات شوي او دا ټول کسان په همدې درې ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
دغه ډله چې دوی وژل شوي ځکه د دوی ډېر مهم غړی دی. عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر و. نور کسان هم چې ورسره مړه شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان وو چې مړه شوي دي. نو د دې سره د دوی فعالیتونه کمزوري کېږي. تردیر حدا پوری
دا فرانسی خبری اجانس پا افغانستان که دا امریکایی زواکونو دا یوی اعلامی پا حوالوی عمر خطاب دا افغان و نړیوال زواکونو سره په مستقیمو جګړو کې ښکیلو او پر دې سربیره وسلوالو طالبانو ته د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو د کارولو او د شپې لخوا د بریدونو د ترسره کولو په برخه کې روزنه ورکوله. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت د قمندان جنرال جان نیکلسن لخلی ویل شوي دا عملیات په تیر کال کې د افغان ځواکونو د رښتینی پیاوړتیا او ودې څرګندوی دي. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیری ویل القاعده شبکه په افغانستان کې د پردې تر شا فعالیتونه لري او نور وسلوالو ډلو ته روزنه او ملاتړ برابروي چې له دې عملیاتو سره به یې په فعالیتونه تر ډیره کمزوري شي. د القاعده د دې سیمه ییز مشر وژل کېدل تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. بلخوا امریکایي ځواکونو په هلمند کې د ملا شاولي په نوم د طالبانو د سرې قطعې په نوم د وسلوالو د یو مهم قمندان د وژل کېدو پخلی هم کړی. دا فرانسوی خبری اژانس د امریکایي ځواکونو د ویان په حواله وای ملا شاولي د تیر جمعې په ورځ په هلمند کې په یو هوایي برید کې د خپل یو مرستیال او درې نورو ملګرو سره وشل شوی دی.
دا جمران پر راپور کې مو وریدل چې افغان امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وشلې او په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر هم له منځه وړی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر وای غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. محمد اشرف غنی دا څرګندونه ازبکستان ته د دورځنی سفر په ترڅ کې د سه شنبه پر سپتاشکن کې ل خپل سیال سره په یو ګډه خبری کانفرنس کې وکړي. د دې سفر په ترڅ کې دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقې او د همکاري سندونه هم لاسلیک شول. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان د اقتصادي چارو له کارپوه وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا ازبکستان په سیمه کې هغه لازم ظرفیتونه لري چې د افغانستان یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک شي.
پخوا افغانستان چې کله خپل صادرات کول روسیې ته نو د ازبکستان له لارې به یې کول، ولې اوس خو ازبکستان مرکزي آسیا ته خصوصا د روسیې په دغه روان دي، د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزي آسیا سره ونښلو او مرکزي آسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نورو ځای ته یې وکړو، حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ د وزارت تجارت کې غوښتل نو چې د جورجیا، ازبکستان او اذربایجان لارې، د توري بهیرې لارې، کاسپین لارې، افغانستان له اروپا سره موصل شي خپل صادرات وکړي. ولې مرکزي آسیا خو موږ خو ډېره تمه لرو، خو مرکزي آسیا بیا دغه کار کې ډېره دلچسپي نه لري. سره له دې چې زموږ واردات له مرکزي آسیا نه یوازې 3.2 میلیارده امریکایي ډالرو دي، نور قزاقستان نه زموږ واردات د ورو شته دی، لوبیا شته دی، ډېر شیان شته دی چې هغه موږ له ازبکستان نه، قزاقستان نه کوو. ولې مرکزي آسیا بالخصوص ازبکستان دا موږ سره ډېره دلچسپي نه لري چې د افغانستان سره ډېر صادرات او واردات ولري.
خصخیل ستا سم یادونه وکړه، یو وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی هم ویل مسایلو ډېر خبر وي، په وخت کې هم ډېر ستونزې موجودې وي. تقریبا څه باندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي کارګو سوداګرۍ موادو بار یو کارګو حیرتان ته راورسېدله او افغان چارواکو د دې ډېر هرکلی وکړ، خپل اشرف غني هم. خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکړل شو چې ازبکستان د دې کار مخه نیولې ده، ځکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم چین ورسره لاسلیک کړی دی. د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډېرې ستونزې وي. ولسمشر اشرف غني فکر نه کوي چې ډېر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصادي اړیکې چې موږ هر هېواد سره هر وخت ولرو دا وختي ده، مګر به هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان چې هلته داسې یو څوک ډله شته، فرضاً ازبکستان نه چې افغانستان ته تیل راځي، اډیا چې سره تیل یوه کمپنۍ راوړي، دوی هر چاته نه ورکوي، یا ځینې نور رشیان چې راځي هغه دوی خاص خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي، یا له هر چا سره معامله نه کوي. سخت مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې مو اوس هم شته ده. دا ازبکستان هغه نه لري دلچسپي نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه دې که ډېر داسې خوشینه نه یمه له هغې نه چې موږ هلته هغه حکومت باید په نورو لارو باندې فکر وکړو. فرضاً چابهار لاره ده، په امنیتي یغ باندې موږ باید ډېر فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي او خلک تشویق شي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازمه وای سرمایه ګذاري نه ده شوې.
د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارت او د چي ولسمشر غنی وی ازبکستان به د افغانستان په مهم تجارتي او ترانزيتي شریک بدل شي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کاربو وحید الله غازی خیل څرګندونه واوریده. تاسو زمون غږ ازادي راډیو او سفی الله ستانگزی د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغان ښځو په ژوند یو مطلب لیکلی او په همدې اړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د خاص استازي تادامیچي یاماماتو د مقالې یوه برخه هم راخیستې ده. ډیپلوماټ لیکلي افغان ښځې او نجونې آن د ودونو او یا ورونو ته د بدلېدو په حالت کې هم له ډېر تاوتریخوالي سره مخ کیږي او په دې راز پرېکړو کې هیڅ واک نه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامیچي یاماماتو د مقالې په یوه برخه کې لیکلي چې د افغان نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه دوام لري او په افغانستان کې په خاصه توګه په لرې پرتو سیمو کې له هغوی سره بد جنس ستی چلند کیږي. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس ویلي لک تر لګه واتیا فیصد افغان ښځې په یوه بڼه د هغوی د جنسیت په خاطر زورول کیږي. یوې وړې افغان نجلۍ ټول عمر په زندان کې لیوې قاتلې مور سره تیر کړ. دا د انډیپندنت برټانوي خبرونې د یوې مقالې عنوان دی چې له نیویارک ټایمز یې راخیستې ده. خبرونې لیکلي مینا په زندان کې پیدا شوه او همدلته له لس هاوس ستونزو او ناروغیو سره رالویه شوه. انډیپندنت خبرونې د دې مور شیرین ګل یاده کړې او ویلي دي چې له 2001 تر 2004 کال وویشت ټکسي چلوونکو په وژلو او د هغوی د موټرو په غلا تورنه ده. هغه د مجرمینو د یوې کړۍ مشره وه او دا ټکسي ونان یې خپل کور ته بیول. په مقاله کې د مینې په حواله راغلي چې وایي غواړي بهر لاړه شي خو په زندان کې هم خپل مور یوازې نشي پریښودلی. وروسته له هغه چې مینا دې نړۍ ته سترګې وغړولې مور یې له اعدامه بچ شوه. د راپورونو په اساس د افغانستان په زندانونو کې نږدې زر تنه ښځې د وژنو، مخدره موادو قاچاق، له کوره د تیښتې او لسګونو نورو جرمونو په خاطر بندیانې دي. د بشري حقونو فعالانو په وار وار اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ناسم دودونه، سهارایي محکمې او خپلسري هغه څه دي چې ښځې عدالت ته له رسېدو پاتې کړي دي. ګارډین ورځپاڼې له جرمني نه د یو افغان کډوال په ایستلو مطلب لیکلی دی. د جرمني حکومت د دغه افغان پناه غوښتونکي د ایستلو په خاطر د خپل قانون په ماتولو تورن دی. دا شپږویشت کلن افغان ځوان که خپل هیواد ته ستون کړی شي وبوژل شي. ګارډین د دغه ځوان نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي هغه ښایي له اته اویا نورو کسانو سره د چهارشنبې په ورځ یو ځای افغانستان ته واستول شي. دا ځوان په 15 کلنۍ کې له هیواده وتلی و او یوویشت کاله کېږي چې خپل وطن ته نه دی ستون شوی. د ګارډین په خبره جرمني او نور اروپایي هیوادونه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تورن شوي چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، ځکه پناه غوښتونکي په داسې حالت کې بیرته افغانستان ته استوي چې د هیواد ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له پلوه په لومړۍ لیکه کې دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د شمی پر رسیدو سره له ایران په زوره د افغان کډوالو د استلو بهیر ګړندې شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرې یوه اونۍ کې ایراني چارواکو نږدې 15,000 افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې ایستلي دي او افغانستان ته استولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یونیسیار پر دې بهیر اور سره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
په دې وروستیو څو ورځو کې یو ځلی بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوي دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې تیره اونۍ 4,512 افغانان له ایران نه ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډېره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي، تیره اونۍ 4,512 تنه په زور ایستل شوي او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوو. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو را په ترکیه کې په یو درې اړخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغوی ژمنه وکړه چې منګه دغه ستې ترشه نه کوم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 25 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14,000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي چې تر ډېره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 2,00,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې اوسېږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري UNHCR له ایرانه د دغو کډوالو لیستنی او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر ویان نادر فرهاد په جړه وویل
300,000 نفر سالانه اگر دوست شه بگیریم از ایران رد مرد.
هر کال 300,000 کسان لیران نیستل کیگی. هاگه سه چه زمانگ داندیخنه وردی، هاگه کدوال دی چه پجمه گی. لناور شرایط سرمخ دی. زمانگ هیل داده چه دی مسئله تا اساسی حل لار ولده ولشه.
دا بدا چه حل کده چه ملگر ملتونو هم پا خپل یونوی راپور که ویلی چه پا 2018 میلادی کال که با 3,000,000 او 3,00,000 افغانان بیرنه امرستو تارتی اولدی. پا هاگه راپور که چه پرون دوشن بیخ پور شوی ویل شوی چه پا افغانستان که دا جگره لعمل کورنی بیزای شوی او لیران و پاکستان نخپل هیواد تستنیدون که افغانان مرستو تردیر ارتیال لدی. خود افغانستان دا کدوالو چه روزارت وید دوی دا کدواله نریوال سازمان یا IOM او یو شمیر نور ادارو سره پا گره افغان کدوالو تا بشری مرستی رسوی.
دا ناجی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د ژمی پر رسیدو سره له ایران بیا په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر ګړندې شوې ده. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی په تیرې یو ونی کې ایران نږدې 15,000 افغانان له خپل خاورې په زور وېستل دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشال صحیح لاره زمونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او FM 7.5 چپا
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. اوس هم یو نړیواله مسئله راخلو. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته تلیفون وکړ او ورته یې وویل چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. سپینې ماڼۍ د فلسطینی ادارې له مشر سره د ولسمشر ټرمپ تلیفوني خبرې تایید کړي خو جزئیات یې پرې نه دي ورکړي. محمود عباس عربي مشرانو د ترکیه ولسمشر له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه مخکې له مخکې خبرداری ورکړی دی. په دې اړه تفصیل له اجمل ان اورو.
د فلسطینی ادارې یو ویاند وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته په ټلیفون ویلي چې غواړي د اسرائیلو لپاره د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا به په دې معنا وي چې امریکا بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکې توګه خبرداری ورکړل شوي. د محمود عباس ویان نبیل ابو رودینا د سې شنبې په ورځ وویل د فلسطینی ادارې مشر ښاغلي عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړې چې په سیمه او نړۍ کې به یې سولې، امنیت او ثبات تبیخ کړي. د فلسطینی ویان دا نه دي ویلي چې آیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ترمنځ د ټلیفوني خبرو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال لپاره کومه مشخصه نیټه یاده شوې کنه. خو ابو رودینا ویلي محمود عباس ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې دا بیت المقدس ختیځ به د راتلونکي فلسطینی دولت پایتخت وي او دا به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د مخنیوي لپاره د نړۍ مشرانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو ولسمشر ټرمپ به په څو ورځو کې د بیت المقدس په اړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه خپله پرېکړه په ډاګه کړي.
د جرمني خبری اژانس په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه یې پایتخت بولي که امریکا ورته له تل ابیب څخه خپل سفارت انتقال کړي نو دا به د دې سپیڅلي ښار په اړه د امریکا د سیاست ټاکونکی وي. عرب مشرانو خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر دا ګام به په سیمه کې تاوتریخوالی او بې ثباتي زیاته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا خبرداری ورکړی چې که امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني ترکیه به له اسرائیلو سره ډیپلوماټیکې اړیکې قطع کړي. د بیت المقدس ښار پر یهودانو سربیره د نړۍ د مسلمانانو او عیسایانو لپاره هم ځانګړی دیني ارزښت لري. همدارنګه فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي.
آزادی خبری مجله اوري
و بچي او 25 دقیقې په مکړه د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر سویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مشر او همدارنګ په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو قومندان په وروستیو څو ورځو کې وشل شوي دي. د جرمني پولیسو د سه شنبه پر ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې چې لسګونه کسان پکې وشل شوي وو په تور نیولی دی. دا متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه پرون افغانستان وګټله. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. دا چاودنه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبه پر ورځ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرو کې هغه ته وویل چې غواړي د امریکا سفارت د اسرائیل له پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او د امریکا ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ او د ده د کورنۍ د غړو د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچ بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
مانو محمد لقب کمال ګورې د پلاشتي جماعت سره تسبیح قران شریفونه دا شوینا دی کو
څو رقمه تسبیح در سره دی
مونږ سره خو رقمونه ډیر دي دا څه درته وایم چې بیخي د افغانستان د خپلم تسبیح لري چین نم راضي او عراق بیا خت تسبیح چې ده د ټولو نه بهتره تسبیح چې ده د عراق تسبیح دي لکه هغه ته سندرست وایي دا څه ده چې دا سندرست د خپل دا سی او غل لري چې لکه ور ورته واچي سوره سوره وړي هغه د خپل خو به لري او د خپل د ته وبو ورکه بیا ور پسې نور تسبیح دي چې کاروبار می کاروبا چې دا وروره همداسې نورم چې چا سره د زړه دې سړی ور سره ډیر خوشحالي
د زړه څنګه ور سره خوشاله وي
ځکه چې هغه ذکر کوي د الله نوم یادې پکې دی الله ذکر کوي پکې او نو چې تبن چې چې د الله نوم یادې نو ور سره به خوشاله.
ځینې خلک نن سبا د ریواج په خاطر هم دا تسبیح په لاس کې نیولې وي کنه بس اړوي راړوي
اسې کوم سره کده سکارو کنه نور ار سره د څنګه د چپیا کم ټیم ورکیا کم شاید چې والا ټیم شاید نه دا د ذکر لپاره ده.
دلته د وطن تسبیح کومې دي غام کراوخه
تسبیح شاه مقصود تسبیح ده هغه کوز د غدی دا د خپل د وطن جوړ ده قندار کې جوړیږي دا تسبیح بیا د ټول نه به تر تسبیح ده ځکه چې یو ختیګه د خپل د وطن د دیمای پر تیګه ده او د شاه غتیګه ورته وي قندار کې دا غم بیا خوبای کوي هغه بیا ګران ده لکه الله زره مشته 15 زره مشته 15 زره مشته
ته په داسې ځکه کې کار کوي چې هلته بیروبار ډیر زیات ته ویل کېږي دلته غلم ډیر دي پولیسان خو به مونه ځوروي غلا خو به نه وي درنه شوي داسې کیسې کراته وکې
والا پولیسان خو ورور تنګول مونږ نه کوي ځکه چې مونږ ټول کاروبار دا بغل د ماجد کې ده مونږ د حکومت نه ډیر خوشاله یاست په دې چې نور راځي کله کله بس پری دین هغه او سات یا دو سات یو سمامله یې څه خبره یې بیا مونږ باندې دا هغه ټولې خو بیا پس خبره نشته په دې خدای دې
غلا خو به نه وي شوي درنه
والا غلام کېږي ولې نه کېږي تا باندې دلته غلا کېږي وروره بس یو نیم خلک دلته دې مينو دا غلو وینو بیا مور باندې غاکو شروع را مکه وی دا کار خکار نه د اسلام کې باغ کې دا خنه ده
دا خلکو په اصطلاح پورس کې په دغه کار کې سوشن غوګي ګټه
شکر ده هزار بار شکر ده د خپل کاروبار هم ده فضل خدای ده دلته کورم ده اوار شي فضل خدای ده خدای اقتصاد خدای چاته لاسم وګد نه ده نو خو خدای 200 300 500 دسې ګټو لکه یو خطه به که سندروس خرچ نه بیا 500 روپے هم ګټي
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي تر هغې چې په افغانستان کې لوږه او بیکاري ختمه نه شي د جنگ او تاوتریخوالي مخنیوی ناشونی دی د دې کمیسیون مشرې سیما سمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د جګړې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوي کانفرنس ته دا څرګندونه وکړي د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې د دې موضوع جزئیات په پوره ډول اورېدلی شئ اوس د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقي له تاسو سره دی.